برنامه های یک ساعته ای ماست. رادیو آزادی توجه کنید که برنامه این خاص را همکارم سالی ایساقزای خالقی پیشکش می کند.
ملیا جان ساز خیلی رزیت مننه تا سترمشه درانو دوستانو به هم ده خپلی قربانه سلامونه و منه ده خبرونه ده سهار تر نه بجو پوری دوام کوی هم داشتی به ده سهار اته بجی دی. پا ده خبرونه که د پاکستان د امنیتی مسلې په اړه راپورونو کې په سرحد ایالت کې به له 14 خبر شي چې ګڼه مرګ ژوبلې اړولې ده او د ایران په زاهدان کې هم د یوې بمې چاودنې حال درکو چې له 130 زیات کسانې وژلې او ټپیان کړي دي. خو لومړی به اجمل اند افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
دا ناتو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو افغان پولیسو ادعا کړې ده چې د پکتیکا په ولایت کې تر 14 پورې مشکوک طالب وسلوال وژل دي. د برتانیې د دفاع وزارت وایي دوه سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي او پاکستانی چارواکي وایي د پنځشنبې په ورځ د پېښور ښار په کیسخانې بازار کې 214 شپږ تنه وژلي او د سلو په شاوخوا کې نورې ټپیان کړي دي. د ناتو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو افغان پولیسو د پکتیکا په ولایت کې تر 14 پورې د مشکوکو طالب وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د دې ولایت یو چارواکي خبري اژانسونو ته ویلي چې امنیتي ادارو د دې ولایت په یو سرحدي سیمه کې د وسلوالو طالبانو د راټولېدو په اړه معلومات ترلاسه کړي و چې پر ضد یې مځکني او هوایي عملیات وشول. د پکتیکا په ولایت کې یو افغان چارواکي ویلي پولیسو او ملکی کسانو ته په دې عملیاتو کې مرګ ژوبله نه ده اوختي، یوازې د ناتو یو سرتیری ټپي شوی دی. د ناتو یو ویان په سیمه کې د دې عملیاتو ترسره کیدل تایید کړي، خو هغه د وژل شوو وسلوالو شمیره 22 تنه ښودلې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د برتانیې د دفاع وزارت وایي دوه سرتیری د افغانستان په جنوب کې په دوو جلا چاودنو کې وژل شوي دي. یو د پنځشنبې په ورځ د ګرمسیر په ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې وژل شوی او بل سرتیری چې د مې په 22 نیټه په لشکرګاه کې ټپي شوی و د برتانیې په یو روغتون کې مړ شوی. د برتانیې د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دا په هلمند کې د دوی د سرتیرو لپاره یو غمجنونکی او خوشنونکی ورځ وه. له دې سره د 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د وژل شوو برتانوي سرتیرو شمیر 133 تنو ته رسیدلی دی. برتانیه په افغانستان کې دا وخت 3000 زیات سرتیری لري چې ډېرې د هلمند په ولایت کې میشت دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان په لاهور او پېښور ښارونو کې وروستۍ بمي بریدونه او چاودنې غندلې او په دې بریدونو کې په ملکي مرګ ژوبلو خواشینی ښودلې ده. دا ولسمشر د ویاندوی له دفتره یو خبره شوې خبر پاڼه د ښاغلي کرزی له خولې وایي چې داسې بریدونه یو ځل بیا دا په ډاګه کړه چې تروریزم د ټولې سیمې لپاره یو جدي ګواښ دی او د ورکاوي لپاره یې د سیمې د هیوادونو ګډې هلې ځلې پکار دي او باید د تروریستانو ځالې او د پټېدو ځایونه له منځه یوړل شي. د ولسمشر کرزی د ویاندوی دفتر په یوه بله خبر پاڼه کې وایي چې د پیر سید احمد ګیلاني په مشرۍ د افغانستان ملي محافظ ګوند په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر کرزی سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي د پنځشنبې په ورځ د پېښور په کیسخوانې بازار کې 214 شپږ تنه وژلي او د سلو په شاوخوا کې نورې ټپیان کړي دي. له دې 14 لږ څه وروسته د پېښور ښار څخه بهر د سرې خبرې په سیمه کې د پولیسو په وینا یو مشکوک ځان وژونکي د پولیسو یوې پوستې سره نږدې ځان الوزولی چې لږ تر لږه 4 تنه پولیسي وژلي او 3 تنه نورې ټپیان کړي دي. په همدې ورځ په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په همدې ورځ د ډیر اسماعیل خان د رحمان روغتون ته نږدې هم د ځان وژنې یو برید شوی چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. دا بریدونه یوه ورځ وروسته له هغه ترسره کیږي چې د پاکستان په لاهور ښار کې هم د ځان وژنې یو موټری بم چاودنې لږ تر لږه 40 کسان وژل او له 300 زیات نورې ټپیان کړل. د پاکستاني طالبانو یوې ډلې د لاهور د چاودنې پلان منلی و او دی په سوات کې د پوځ د عملیاتو غچ بللی و، خو د پېښور د چاودنو په اړه لا تر اوسه کومې ډلې مسؤلیت نه دی منلی. د ایران د زایدان ښار په یو جومات کې یوې چاودنې لږ تر لږه 19 کسان وژلي او 125 نور لمونځ کوونکي ټپیان کړي دي. چاودنه د افغانستان او پاکستان سره د ایران په یوه سرحدي سیمه کې رامنځته شوې ده. د ایران د سیستان بلوچستان د ولایت مرکز زایدان هغه ښار دی چیرې چې پولیسو وار په وار له هغه وسلوالو ډلو سره نښتې کړي چې د نشه یي موادو په قاچاق کې لاس لري. په دې ایالت کې همدارنګه د جندالله په نوم یوه سني وسلواله ډله هم چې په ایران کې د شیعه واک مخالفت کوي فعال ده. د دې ولایت والی علي محمود اسد ارنا خبري اژانس ته ویلي چې په پېښه کې تروریستان لاس لري، خو نوموړي نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي اسرائیل باید د منځني ختیځ د سولې لپاره په لویدیځه غاړه کې میشتیدنه د سرحدي معاملې د یوې برخې په توګه بنده کړي. د امریکا ولسمشر همدارز ویلي فلسطینیان هم باید په لویدیځه غاړه کې د امنیت په ټینګولو سره د سولې په برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. اوباما دا خبرې د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس سره کولې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د فلسطیني ادارې له مشر سره په هماغه ورځ ولیدل چې اسرائیلو د اوباما هغه غوښتنه رد کړه چې نوموړي په لویدیځه غاړه کې د یهودي میرزایونو د بندېدو غوښتنه کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي دی به په راتلونکې اونۍ په مصر کې په خپله وینا کې هڅه وکړي چې په اسلامي نړۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو په اړه تصور ښه شي. اوباما وایي پلان لري چې د نړۍ له مسلمانانو سره د خپل هیواد په پراخو اړیکو او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د مسلمانانو پر ونډې وغږیږي. نوموړي زیاته کړې دی به همدارس په منځني ختیځ کې د سولې پر ستره اړتیا او د هیوادونو ترمنځ د تفاهم پر ضرورت هم خبرې وکړي. دا تر دې مهاله خبرونه.
د افغانستان او نړۍ خبرونه مو واوریدل. د سهار اته بجې پوره شپږ دقیقې دي. په دې خبرونه کې چې د خپل تخنیکي همکار علي محمود په همکارۍ وړاندې کوم دغه رپورټونه وړاندې کوو. د پاکستان په سرحد ایالت کې د پنځشنبه په ورځ څلورو چاودنو کې ګڼ کسان مړه او ژوبل شول. د دغو پیښو په اړه د سرحد ایالت د اطلاعاتو وزیر وایي
مونږ د دې خبرې په بنیاد باندې چې کدی به چتر بیا عمل ښیي نو ګینې مونږ به د هغې نه یریږو یا به په شا کېږو.
د ایران د زاهدان ښار په یوه جومات کې د یوې بمي چاودنې له امله تر 130 زیات کسان مړه او ټپیان شول. په کابل کې د امریکا د سفیر مرستیال وایي د نشه یي موادو قاچاقونکي له نیول کېدو وروسته د افغان محاکمو لخوا له سزا پرته خوشي کېږي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر په نیمروز کې د هغو کتابونو په اړه چې له ایران څخه څو میاشتې د مخه راوړل شوي ول وایي
په دغه کتابونو کې د سم مواردو د افغانستان د قومونو او د افغانستان د مذاهب ترمنځ اختلاف او تشنج او دښمنی ایجاده ولا.
د پاکستان د سرحد ایالت مقاماتو په سوات کې د طالبانو د مشرانو د نیولو لپاره جایزه اعلان کړي. نور مطالب او د ازادۍ په څپو کې پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمه کې وړاندې کوو. روانه خبرونه په پاکستان کې د شوو چاودنو په موضوع پیلو. د پنځشنبه په ورځ د پاکستان په سرحد ایالت کې دوه بمي چاودنې او دوه ځانوژونکي حملې وشوې. په څلورو واړو پیښو کې له 130 کسانو زیات کسان مړه او ټپیان شول. د دغو ټولو پیښو نور حال له سیمې زمونږ خبریال راکوي.
د پنځشنبه په مازیګر د پیښور په کیسخوانی بازار کې د غبرګو بمی چاودنو نه پس د ادمخیل درې په لاره د متنو پستره خورزی مکی یو ځانوژن کې د پولیسو د مرکز سره په خوا کې ځانوالو زولو او سناس نیم سات وروسته د ډیر اسماعیل خان خار کې هم د رحمان رختون سره په خوا کې ځانوژن کې حمله وشوه. په سلور وړو پیښو کې د 130 شونه زیات کسان مړه یا ژوبل شول او هغه هم د پنجاب ایالت په مرکز لاهور کې د شوې ځانمرګي حملې نه یوازې یو ورځ وروسته. د لاهور په حمله کې هم د 300 نه زیات کسان مړه یا ژوبل شوي وو. سارونکي وایي هغه څه چې د پاکستان فوجونو په تیرو 15 نیو کې په سوات، بنیر او دیر کې وکړل طالبانو ورته په تیرو دوه ورځو کې جواب وویلو. د پیښور او د ډیر اسماعیل خان د ځانمرګو حملو او بمی چاودنو پړه چا په غاړه نه داخستي، خو د لاهور د خونړۍ حملې مسؤلیت د بیت الله مسعود معاون حکیم الله مسعود قبول کړی دی. حکیم الله مسعود د یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې د نورو بریدونو د ترسره کولو ګواښ هم کړی. قبایلی خبریال سیلاب مسعود وایي
حکیم الله مسعود د ویس ویس په ویس کو پنځه بندو چې ما حمله شوې دو زد به د موټ په خپل بند کډرو دا د جنوبي او د شمالي وزیرستان د پرشان انتقام نه ده، بلکې دا د سواد هي پرشان بدلاجو چې پچیما شاته پچی ترمی فوجونه د ګنا خلکو مسوم بچون قتل او د مستو د دین بندوي د کډرستا بمباري وکړه. حکیم الله مسعود دا وویل زد لاہور پر گئے اور دو ملتان اور دی اسلام آباد اسے دن کی دا پیغام اور کوا کہ بے دغا شرینا لگیا خالی کو دو بچا چمیز دلاور دو پندرہ روز کو پشان بندے پتا شرینا شغف ہم لوگ
د سرحد ایالت د اطلاعات وزیر می افتخار حسین وای امکان لري ورسته ځانمرګي حمله او بمی چودنې د سواد د عملیات وکس العمل وي خو د سواد طالبان په دې چودنو د حکومت مورال نشي راټیټولې
ډیرو ملګرو مان تم سوال کوی چې دا د علي ریاکشن خونه ده مونږ د دې خبرې په بنیاد باندې چې کدی بچ تر بیا عمل خي نو ګین مونږ به هغه نه یریږو یا به پشاکیږو مونږ خو هغه خلک یو چې مونږ کته شرین رامې دل ورکولو نو د امریکای غونډې ملک باندې هغه پرشر مونږ هغه پرشر نه قبول کړي او دا خدای نظام یو موقع و چې دا راغلی وي خدای د شرین نظامیت په اړه کې خبر وکړه د دې مطلب چې دا خلک نو اسلام والی نشریات والی دا دشتګردی دا د انسانیت دشمنان هم دي د دې نه مزر ثانیه کې دشته نه د پښتانه نه مسلمانان دي نه انسانان دي دا زناور دي او په دې وجه به موږ د دې پرشر کې راځو چې دې بدا سي واقعیت کې یل مونږ په دې موکم دغه خبره کولی شو چې د دې دا کم کردار دی دا د خدای رسول په نیس باندې مجرمان دي
د سرحد ایالت اوسیدونکي وایي یو خواته طالبان دي او بل خواته حکومتي ځواکونه چې دواړه د یو بل پر ضد د کامیابۍ د ترلاسه کولو لپاره خپل ټول امکانات په کار راولي خو د دواړو په منځ کې ولسی خلک تر ټولو زیات توان ویني
دا رپورټ مو واوري چې د پاکستان په سرحد ایالت کې د پنځشنبه په ورځ څلور چودنې وشوې چې ګڼ شمېر خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان په لاهور او پېښور ښارونو کې د چهارشنبه او پنځشنبه ورځو حملې په کلکه وغندلې او هغه یې یو ظالمانه عمل وګڼه چې له دوو سوو تنو زیات کسان پکې مړه او ټپیان شول د ولسمشر حامد کرزي د مطبوعاتي دفتر لخوا په خبرې شوې اعلامیه کې د دغې تروریستي حملې د کلکې غندنې تر څنګ راغلي له دغه ډول وحشیانه حملو څخه چې اکثر قربانیانې بېګناه ملکي خلک دي څرګندېږي چې تروریزم د سیمې د هیوادونو په وړاندې ګډ چیلنج دی او د دغه چیلنج په وړاندې ګډې هڅې د تروریزم پر ضد جګړه او د دوی د پټن ځایونو له منځه وړل دي ولسمشر کرزي همداراز ویلي د افغانستان خلک چې د څو کلونو په اوږدو کې د تروریزم قربانیان ول د پاکستان د خلکو درد او رنځ ښه درک کولی شي او ځانونه له دوی سره په دې خفګان او غم کې شریک ګڼي او تر یوې خبرتیا وروسته د ایران د زاهدان په ښار کې د یوې چودنې حال درکوو
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د سهارت بجې او له دولسو دقیقو څو شېبې اوښتې دي مخته تر دې چې کورني مسایل راوخلو بیا هم سیمه ییز رپورټ لرو د ایران د زاهدان ښار په یو جومات کې د بمی چودنې له امله شاوخوا نولس تنه مړه او لږ تر لږه یو سلو پنځه ویشت کسان ټپیان شوي دغه چودنه د ایران د جنوب ختیځ ایالت په مرکز زاهدان کې شوې چې نور جزئیات یې زما همکار اجمل اندوروي
وروستی رپورټونه وایي چې د زاهدان په جومات کې پرونی چودنې لږ تر لږه نولس کسان وژلي او تر یو سلو شلو زیات نور یې ټپیان کړي دي زاهدان د ایران د سیستان بلوچستان ایالت مرکز دی چې د پاموړ سنی اقلیت هم پکې اوسیږي ویل کېږي چې د بلوچستان په دې ایالت کې د جندالله په نوم د ایران د حکومت ضد سنی وسلواله ډله هم فعاله ده د پاکستان او افغانستان پولې ته څیرمه د ایران د دې ایالت والي علي محمود آزاد خبریالانو ته وویل چې دا چودنه د پنځشنبې د ورځې د ماښام د لمانځه پر مهال د امیر المؤمنین په نوم جماعت کې وشوه د ایرنا خبري اژانس وایي چې آزاد خبریالانو ته ویلي دا یو تروریستي برید وو او تروریستانو دغه بم چولې ده آزاد همدارنګ ویلي چې چودنې وروسته د تروریستي ډلې غړي چې غوښتل له زاهدان څخه ووزي نیول شوې دي آزاد وایي د ډلې غوښتل چې د زاهدان په نورو برخو کې هم چودنې وکړي خو د ایالتي استخباراتي ادارې په هڅو نیول شوې دي د سیستان بلوچستان ایالت ولی زیاته کړي وسلوالو بندونو او تروریستانو غوښتل چې په دې برید سره په دې سرحدي ایالت کې د ایران د انتخاباتو په درشل کې نظم ګډوډ کړي د ایرنا خبري اژانس د زاهدان د دې جمعه د جمعې د لمانځه د خطیب آیت الله عباس علي سليماني له خولې ویلي دي چې په چودنه کې لاس لرونکي یو مهم کس نیول شوی او ډېر سر به د همدې جمعه په مخ کې په سزا ورسول شي په کوم جمعه کې چې چودنه شوې ده په زاهدان کې د شیعه مسلمانانو دویم ستر جمعه ده تر اوسه هیڅ ډلې د دې برید د مسؤلیت پړه نه ده منلې د فبروري په میاشت کې هم په زاهدان کې پر یو جمعه برید شوی و خو چاته یې تلفات نه واړولې په زاهدان کې وروسته لوی داسې برید په 2001 کال کې شوی و چې دغلته د جندالله په نوم سنی وسلوالې ډلې مسؤلیت منلې و په دې برید کې د ایران د انقلاب 14 تنه پاسداران وشل شي وو. وسنۍ چاودنه د ایران د ولسمشرۍ له انتخاباتو څو اونۍ مخکې رامنځته کیږي. د همدې یادونه ورده چې په سیستان بلوچستان ایالت کې د بلوچو د اقلیت و لویه برخه هم اوسیږي. په دې وروستیو کلونو کې په دې ایالت کې د جندالله په نوم یوه سنی ډله چې د شیعه حکومتي واک مخالفه ده په وار وارې په ځینو اهدافو خونړي بریدونه ترسره کړي.
د ازادي رادیو سارانه خبرونه اوري. اوس هم کورنی مطالب راخلو. په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي په دې هیواد کې د مخدرو موادو قاچاق کوونکي نیول کیږي، خو له لازمې سزا پرته د محاکمو لخوا بیرته خوشي کیږي. په کابل کې د امریکا سفارت مرستیال د پنجشنبه په ورځ په د افغانستان د مخدرو موادو په وړاندې د مبارزې له وزیر سره د دې هیواد د تازه مرستې د تړون د لاسلیک کولو په محل وویل د مخدرو موادو د قاچاق په مخنیوي کې باید د سیمې یو شمېر هیوادونه هم له افغانستان سره په ټینګه همکاري وکړي. خو د افغانستان د مخدرو موادو په وړاندې د مبارزې اختصاصي عدلي او قضایي قوه دا څرګندونه ردوي او وایي چې دوی تر یو نیم سل زیات قاچاق وړونکي مجازات کړي دي. زموږ خبریال په اړه رپورټ وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا سفارت مرستیال وایي چې په افغانستان کې یو غټه ستونزه داده چې د مخدرو موادو قاچاق کوونکي لنیول کېدو وروسته بیرته خوشي کیږي. په کابل کې د امریکا سفارت مرستیال فرانسیس ریچاردونی د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د مخدرو موادو په وړاندې د مبارزې د وزیر سره د دې هیواد د تازه مرستو د تړون د لاسلیک کولو په محل د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې افغانستان په تیرو څو کلونو کې د مخدرو موادو یو شمېر قاچاق کوونکي نیولي، خو د ده په خبره پرته لدې چې مجازات شي په یو ډول سره بیرته خوشي شوي دي.
In fact, the government of Afghanistan has scored some notable successes.
دای وی د مخدر مواد او د قاچاق کوونکو د نیولو او محاکمه کولو په برخه کې د افغانستان دولت هیڅ لاسته راوړنې لري، خو هغه څه چې مونږ یې اندېښمن کړی یو لکه څنګه چې مونږ اورو له محاکمه وروسته د قاچاق برانو بیرته خوشی کېدل دي. دا مسأله د دې سبب ګرځي تر څو د مخدر مواد په وړاندې د مبارزې او د کورنیو چارو د وزارتونو یا په مجموع کې د افغانستان د حکومت فعالیتونه د مخدر مواد په وړاندې د مبارزې په برخه کې تر پختنې لاندې راولي. دا ډیره خوشینونکې او نه آرامه کوونکې ده، او موږ فکر کوو چې دا مسأله به د افغانستان د خلکو د نه آرامۍ سبب هم وګرځي. خاغلی ریچاردونی سرګند کړه چې مخدره مواد نړیواله ستونزه ده او باید چې ټوله نړۍ د سیمې هیوادونه په خاصه توګه ایران او پاکستان د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې د افغانستان سره ډیره مرسته او همکاري وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت مرستیال د غراز وویل چې متحده ایالاتو د افغانستان له هغو ولایتونو سره چې کوکنار پکې نه دی کرل شوی او یا هم د کوکنارو کښت پکې ډیر کم شوی مرسته کوي تر څو د بیرغونې لړۍ او سمې کروندې پیاوړې شي. خو د افغانستان د مخدرو موادو په وړاندې د مبارزې د اختصاصي عدلي او قضایي قوې د مطبوعاتي ریاست مرستیال خلیل الرحمن بهروز په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال سرګندونې نه مني او وایي چې دوی یوازې په تیر کال کې د مخدرو موادو د قاچاق په جرم 1,300 تنه محکوم او مجازات کړي، او کچیرې په نورو تورنو کسانو جرمونه ثابت شي نو د ده په خبره هغوی به هم مجازات کړي.
معیار محکومیت و عدم محکومیت
دای وی د مخدرو موادو په وړاندې د مبارزې په عدلي او قضایي اختصاصي قوې کې د محکومولو او نه محکومولو یوازینی شرط د لازمو دلایلو موجودیت یا نه موجودیت دی. کله چې د یو تورن کس په وړاندې سم دلایل موجود وي نو زه په دې باور یم چې هرومرو به مجازات شي. بلخوا د افغانستان د مخدرو موادو په وړاندې د مبارزې وزیر جنرال خدایداد وایي چې د امریکا د 6.4 میلیون ډالر تازه مرسته به د هرات، بغلان، خوست، لوګر، پکتیکا، میدان وردګ، پنجشیر او کندهار په ولایتونو کې چې د کوکنارو کښت پکې صفر او یا هم ډیر کم شوی په پراختیایي پروژو ولګول شي، او دا هڅه روانه ده تر څو په روان کال کې د افغانستان په 4 نورو ولایتونو کې هم د کوکنارو کرکیله صفر شي. نړیوال راپورونه وایي چې افغانستان لا هم د کوکنارو د کښت او د مخدرو موادو د تولید په برخه کې د نړۍ په سطحه لومړی مقام لري، خو افغان دولتي چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي تر څو په روان کال کې په 22 ولایتونو کې د کوکنارو کښت صفر او د مخدرو موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي په برخه کې هم مهمې لاسته راوړنې ولري.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
زمغه ګل ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې او 19 دقیقې دي. د افغانستان حکومت په نیمروز کې یو شمېر ایرانی کتابونه د هلمند سیند ته اچولې دي او ادعا کوي چې دا کتابونه د افغانستان د ملي ګټو په زیان وو. خو یو شمېر کسانو دا کار د بیان د ازادۍ خلاف بلل دي. موضوع د افغانستان د اطلاعات او کلتور له وزیر سره احمد شیبر شریکه کړي.
وزیر صاحب، آیا دا کتابونه د اطلاعات او فرهنګ د وزارت له لوري دقیقا لوستل شوي وو او کتل شوي وو؟ څه پکې وو؟
یو کمیسیون موجود دی په افغانستان کې تقریبا د 15 کالونه چې هغه نشرات چې د خارج نه افغانستان ته داخليږي هغه یو ورتر نظر تیروي او ګوري. دغه کمیسیون د مختلفو ادارو او ارګانونو غړي پکې شته. چون دغه کار د اطلاعات او فرهنګ د وزارت د کاري ساحې پورې مربوط کار دی، په همدغه خاطر د دوی غونډې د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې کیږي. کنی د مختلفو ارګانونو غړي او استازي په هغو کې شته. کله چې د نیمروز د ولایت نه شکایت راغی نو وروسته دغه کمیسیون د کتابونه چې ضبط شوي وو په نیمروز کې دایره وغوښتل، غای وکتل او غاورې په باندې وکړ. په هغو کې نه عنوان کتابونه داسې وبلل شول چې د افغانستان د قوانینو سره په ټکر کې دي، په دغه خاطر یې هغه غیر مجاز وبلل.
بله وزیر صاحب، وبخښئ، کېدای سي تاسو توضیح کړئ مثلا کوم موارد؟
د کمیسیون د قوله د کمیسیون په نظر په دغه کتابونو کې د موارد د افغانستان د قومونو او د افغانستان د مذاهب ترمنځ اختلاف او تشنج او دښمنی ایجاده وله.
وزیر صاحب، تاسو د اشاره وکړه چې له 15 کالو را په دغه په افغانستان کې یو اصول شته چې د مختلفو څنګو عذاب کې راغون شي وي او یو هیئت جوړ کړی دی چې هغه کتابونه چیړي، لیکن په افغانستان کې د جمهور رئیس له انتخاب را وروسته او په وروستیو کلونو کې قوانین حکم کوي چې د بیان ازادي شته. فکر نه کوي چې دغه زوړ کمیسیون چې 15 کاله پخوانی تاریخچه لري په دې ډول باندې د بیان ازادي تر پښو لاندې کوي؟
البته دا کمیسیون خو بیا وروسته هم کال په کال کاری تمدید شوی او بیان ازادي خو ټول نظام ورته متحد دی، اما په ټوله دنیا کې څه موارد شته چې هغه ممنوع دي. مثلا زه په خپل کله چې محصل وم په اروپا کې د یهودانو د دوهم جنگ په مورد کې هغه نظر چې عام دی منل شوی د هغه مخالف یو نظر هغه ته اجازه نه ده ورکړل شوی حتی چې چاپ شي. نو دغه سه موارد ممنوع شته دي په ټوله دنیا کې. په همدغه خاطر مخکې د چاپ نه په هیڅ صورت سانسور په افغانستان کې نشته، اما په هغه مورد کې چې شکایت موجود وي بیا هغه مسئله ته رسیدگی کیږي.
تاسې په نیمروز ولایت کې د یو شمېر هغو ایراني کتابونو د لمنځه وړلو په اړه چې له ایران څخه څو میاشتې وړاندې افغانستان ته راوړل شوي ول او لمنځه یوړل شول، د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور له وزیر عبدالکریم خرم سره مرکه واورېده. د ازادي راډیو خبرونه اورئ د سهار 8 بجې او پوره 30 دقیقې دی. په کابل کې د شهیدانو او معلولینو خارګوټه د عربي متحد اماراتو د سفارت لخوا بشپړ او د پنځشنبه پر ورځ افغان مقاماتو ته وسپارل شو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي دغه کورونه د یو معتبر کمیسیون لخوا مستحقو معلولینو او شهیدانو کورنیو ته په نښه شوي دي. په کابل کې د متحد عربی اماراتو د سفارت مسؤلینو وویل دوی به د دې هیواد له بېوزلو خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. زموږ خبریال له کابل نور تفصیل اوروي.
د کابل ښار په شمالي برخه کې د شهیدانو او معلولینو خارګوټه چې د جوړېدو کار یې 2 کاله د مخه د عربي متحدو اماراتو په مالی مرسته پیل شوی وو، د پنځشنبه په ورځ بشپړ او افغان چارواکو ته په رسمي توګه وسپارل شو. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو وزیر نور محمد قرخین وویل دغه سیمه د شیخ زاید بن سلطان النهیان د خارګوټ په نوم یاده او کورونه مستحق معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته په نښه شوی دی. د وویل
یک محراب مسجد برای نمازگزاران محترم، یک باب کلینیک صحی برای اشخاص دارای مال.
په دې خارګوټ کې یو محراب مسجد، د لمونځ کوونکو لپاره یو کلینیک، دوه خوانزی او 200 کورونه جوړ شوی او د عربي متحده اماراتو لخوا په دې $4 میلیون لګیدل دي او د یو معتبر کمیسیون لخوا مستحق ته په نښه شوی دي.
پا په دې مناسبه د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې یو غونډه جوړه شوې و چې په کابل کې د عربي متحدو اماراتو سفیر محمد احمد عثمان عطایی او د هغه هیواد د هلال احمر مشاور ډاکټر سالی موسی عطایی پکې هم ګډون کړی و. افغان مقاماتو ته د ښارګوټي د اسنادو د سپارلو پر مهال ډاکټر سالی موسی عطایی وویل
بالنسبه للمشروع هذا المشروع الذي يحمل اسم المغفور له رئيس دوله الامارات المتحده
دغه خیریه کار چې د عربي متحده اماراتو د پخوانی متوفا مشر په نامه تر سره شوه د افغانستان له بیوادو خلکو سره د مرستې ښکارندوی کوي دا د دواړو هیوادونو ترمنځ به د تلپاتې دوستۍ یو نه خوي
د کورونو د اسنادو د ترلاسه کولو پر مهال معلولین او د شهیدانو کورنۍ خوښوي او ویلي چې کچیر له دوی سره د مرسته نه وای شوې دوی په ژوند کې هم د کورونو سختنان کېدای نشول. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو یو وطن معلول د ازادۍ رادیو ته وویل
نوم محمد اوس
دا تقریبا 15 شپه کال کې د تمنګ انتظار باسو چې دا جوړ شول او دا اوس موږ ته سند راکړه ډیره مننه ترې کوم. معلول کی دواړه پی نه اوسېږي نو هغه څه کار کولای شي ماش مونږ د یو کال ماش مونږ د یو میاشت صرف نه پره کوي هیڅ معلول دې امکان لري یا ورسره شهدا دې امکان لري چې هغه ځان ته کور جوړ کړي مسکن جوړ کړي.
د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مسؤلینو وویل عربي متحدو اماراتو په ورستوي واتو کلونو کې له افغانستان سره د روغتیا او پوهنې په برخه کې د لسګونو میلیونو ډالرو مرسته کړې ده خو معلولین او د شهیدانو کورنۍ وایي چې په افغانستان کې په لسګونو زره معلولین په سختو شرایطو کې ژوند کوي دوی غواړي چې لټولو سره مرسته وشي.
راپور زمر قضاوت ستاسو
زمنګ غلازادې رادیو او ری قدرمنو دوستانو یو ریپورت مو چې هم دا اوس ترلاسه کړ د زابل په شینکی ولسوالۍ کې وسرولو طالبانو د موټرو په یو کاروان حمله کړې او زیات شمیر کسان وژلي. هم تاسو به زمونږ خبريال د ټلیفون په لیکه ده او د پیښې نور حال براته وایي. السلام علیکم، مهرباني وکړئ که د دې پیښې نور جزئیات څرګند کړئ. سلام جان، تاسو اوریدونکو ته
سلامونه. یادونه وکړله د شینکی ولسوالۍ د زابل ولایت شینکی ولسوالۍ په شی باندې پر لا وخت پر هغه کاروان باندې چې جنډي ولسوالیو کې د زابل هلته ملي اردو ته لوجستیکو اکمالات رسول پر هغو باندې د پسې په بند کې برید شوی ده. څو شېبې وړاندې ماته د شینکی ولسوال عبدالقدیم وویل چې په دغه برید کې د وویل چې 15 موټر چلوونکي او کلینډران دا وژل شوي دي، 10 بارون کلارې سوځولي شوي دي. دوی چې د دې له داوشي دغه کاروان ډېر دي چې کوم امنیتي ځزما ورسره ملتي په خپل سر باندې حرکت کړی و شي د لارې په اوږدو کې ور باندې برید شوی ده. دوی چې په سیمه کې اوس هم د دوی او د ائتلاف ځواکونو ګډ چینیز عملیات په سیمه کې پیل شوي دي. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدي د دغه برید مسؤلیت په غاړه واخیست. کاری یوسف ادا کړی ده چې په دې کې تر شلو زیات لاری سوځلي، شپږ ویشت افغان عسکر او 14 بهرني عسکر دی وایي چې په دې کې سرتیري په دې کې موږ وایو.
ساسو خدیره زیاته مننه درنو دوستانو. د زابل په شینکی ولسوالۍ کې مو د یو موټر په کاروان باندې د حملې په اړه واورېدل. خپل همکار څخه په مننه. دا د ازادۍ رادیو ده. د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام 3 بجو دوام کوي. د رواني خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ په څپو کې یا در امواج ازادۍ خبرونه مه هیروي. خو لومړی به یو خبرتیا هم وورو.
زیری درکو چې ازادۍ رادیو به پس له ډېر انتظاره ډېر ژر خپله ویب پاڼه www.azadiradio.com په ډېر ښکلي ډیزاین له تازه معلوماتو، تصویرونو او ژغونو سره خپره کړي. www.azadiradio.com
د ازادۍ رادیو ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې په FM 100.5 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپه 1290 اوریدل کېږي. د نن ورځې د دولسو بجو په خبرونه کې ازادي راډیوي مجله وړاندې کیږي. په دې هیله چې اوریدلې هیر نه کوي او د لسو بجو په خبرونه کې د اونۍ انتخاب او د ګړې اچار پروګرامونه وړاندې کوو. لکه څنګه چې وړاندې مو وویل، د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ په څپو کې خبرونه وړاندې کیږي، خو سات د سهار اته بجې او دېرش دقیقې دي. اجمل ان په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوروي.
په سابل کې وسلوالو طالبانو د موټرو په کاروان برید کړی چې ملي اردو ته اکمالات رسول او د چارواکو په وینا 15 موټر چلوونکي وژلي او لس لارې سوځولې دي. د ناټو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو او افغان پولیسو د پکتیکا په ولایت کې تر څلور دېرشو پورې د مشکوکو طالب وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د برتانیې د دفاع وزارت وایي دوه سرتیري د افغانستان په جنوب کې په دوو جلا چاودنو کې وژل شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان په لاور او پیښور خارونو کې ورستۍ بومي بریدونه او چاودنې غندلې او په دې بریدونو کې په ملکی مرګ ژوبلو خواشینی ښودلې ده. پاکستاني چارواکي وایي د پنځشنبه په ورځ د پیښور خار په کیسخانه بازار کې دوه چاودنو شپږ تنه وژلي او د سلو په شاوخوا کې نورې ټپیان کړې دي. د ایران د زاهدان خار په یو جمعات کې به چاودنې لږ تر لږ 19 کسان وژلي او 125 نور لمونځ کوونکي ټپیان کړې دي. امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي اسرائیل باید د منځني ختیځ د سولې لپاره په لویدیځه غاړه کې مشتیدنه د سرحدي معاملې د یوې برخې په توګه بند کړي. او ولسمشر باراک اوباما وایي د راتلونکي اونۍ کې په مصر کې په خپله وینا کې هڅه وکړي چې په اسلامي نړۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو په اړه تصور ښه کړي.
د ازادي رادیو د ترنو دوستانو ټکر شوی و چې دا رپورټ تاسو ته په روانه خبرونه کې خبر کړو چې د پاکستان د سرحد ایالت مقاماتو د سواد طالبانو د مشرانو د نیولو لپاره د ورسپانو لارې جایزې اعلان کړي، خو دا رپورټ د وخت کموالي له امله په دې خبرونه کې نشو خبروله. خو زموږ سره تم شي او د ازادي په څپو کې خبرونه واوري چې پرون په مستقیم ډول خبره شوې او اوس تکرار خبري.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج ازادۍ
د ازادۍ په څپو کې د امواج ازادۍ خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان او سیمه کې د واقعي سولې او سوکالۍ په هیله ستاسو د دیونه خبرونه پیل شو. زو جانا قالو کوزه او ظریف نظر ستاسو قربایو. دوستانو، تاسو ته هم معلومه ده چې په افغانستان کې د مرحوم محمد داود خان د حکومت له وخت راهیسی پاکستان د افغانستان د حکومتونو د راپرځولو هلې ځلې کوي. د پاکستان ځینو حلقو د هغه وخت یاغیانو او وروسته د شورویانو د یرغل په مهال مجاهدینو او دا مهال د بهرنیو ځواکونو ضد وسلوالو او طالبانو ته په خپلې خاورې کې پناه ورکوي، هغوی روزي او په وسلو یې سنبالوي. په افغانستان کې د محمد داود خان، نور محمد ترکی، حفیظ الله امین، ببرک کارمل او ډاکټر نجیب الله د رژیمونو په ډنګېدو کې په یو او بل ډول د پاکستان د استخباراتو یعنی آی اس آی لاسو. په 1920 کال کې د پیښور په گورنر هاوس کې د مجاهدینو حکومت جوړ شو او د جمهوری ریاست لپاره د څلورو میاشتو دوره وټاکله. دا په خپله د افغانستان په څیر یو جنگ ځپلی هیواد کې د سیاسي او کورنیو جګړو اور بلول ول. د دښمنۍ د دغه فرمول له وجې افغانستان په کورنیو جګړو کې ښکېل شو او په زرګونه بېګناه انسانان قرباني شول. د قدرت په سر جګړو کې د بېګناه خلکو په وژلو برسېره ورانۍ دومره زیاتې شوې چې حتی د دولتي ودانیو او تاسیساتو له دیوالونو څخه د ټلیفون مزي هم وایستل شول او په سیستماتیک ډول د افغانستان نظام او اداري سیستم ویجاړ شو. په هر صورت دا هر څو د لویدیز تر ځنې لاندې تیرېدل د افغانانو د کړاو او ناورین خیال چا نه ساته او د دې غیور ملت برخلیک د ګاونډیانو په اختیار کې ورکړل شو. دا ناورین په امریکا باندې د سپتمبر 12 منټې تر وروستي حمله پورې روان وو، خو په شر کې د افغانانو خیر شو او نړیوال اصلي ستونزې ته متوجه شول. د خپل امنیت په مقصد افغانستان ته ځواکونه واستول او د بیا رغونې غټې ژمنې وکړې. دا مهال په افغانستان کې دولت او نظام جوړ دی او خلکو په خپلو آزادو رایو سره د خپلې خوښې زعامت ټاکلې، خو بیا هم د ګاونډیانو مداخله په یو او بل ډول دوام لري. د افغانستان ګاونډیان د خپلو سیاسي، ټولنیزو او مذهبي ستونزو له امله هم په دې هیواد کې د جګړو اور بل ساتي. په دې وروستیو کې حالت یو څه بدل شوی. د راپورونو له مخې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړو په سختېدو سره یو شمېر وسلوال له افغانستان څخه پاکستان ته وړي. دا چې وسلوال ولې پاکستان ته اوړي او عوامل یې څه دي، د افغانستان او پاکستان په امنیت به اغیز سوي، دا او نورې پوښتنې به له محترمو میلمنو سره په خبرو او ستاسو دوستانو په ټلیفونونو کې واورو. د کابل په سټډیو کې د خبرونې محترم میلمانه دي د افغانستان او سیمې د سیاسي مسلو کارپوه ښاغلی محمد یونس فکور او د سیمې د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی احمد سعیدي. دغه راز د ټلیفون په لیکه د پاکستان د صوبه سرحد سیاسي او قومي مشر ښاغلی لطیف اپریده هم د خبرونې میلمه ده.
من به نوبه خود احترامات تقدیم میکنم به تمام شنوندگان عزیز ما و مهمانای محترم. و
پردیس اخوا حالات څنګه دی او دا وسلوال چه خواته تیریږي د دې اغیز به په د سیمې په امنیت څه وي؟ په دې ارتباط کې لږ معلومات راکړئ سمې مهرباني.
داسې ده الکوزی صاحب چې دا یولسم د ستمبر نه پس چې په سیمه کې کوم حالات وو نو دا هغې اخو د طالبانو حکومت چې رنګ شو او امریکایان راغل کابل ته نو داغې په نتیجه کې چې کم عربان وو، ازبک وو، تاجک وو، چیچن وو، دا نور د پاکستان دا پنجابیان چې کم ځان ته مجاهدین وایي دا په زرګونو وو او دا ټول ښکته راغلل. په هغې کې افغاني طالبان هم راکوشول. نو د هغې زمانې نه دغه یو سلسله په دې قبایلي سیمو کې وه او دا ورو ورو د وزیرستان نه راخورې دا داسې تر سواته پورې راورسېده او نن داسې حال دی چې په سوات کې داسې جنگ روان دی لکه چې د پاکستان قواوې یو خارجي ملک سره په جنگ کې بوختې وي. دغسې بمباری کېږي، ګولهباری کېږي او تقریبا دا شل پنځه ویشت ورځې وشوې چې دا جنگ په سوات کې روان دی او د سوات او د بونیر د ملکانډ او د بیر نه تقریبا نږدې 2 میلیونه نه زیات خلک بې کوره شول، راووتل او څو کراچۍ نه د پېښور نه واخله تر کراچۍ پورې په کیمپونو ته ورسېدل. په دغې سلسله کې تر اوسه پورې چې د پاکستان حکومت دا جنگ پیل کړی دی نو په دغې جنگ کې هیڅ یو نامتو کس نه وژلی شوی او دغه نن په اخبارونو کې د یو 200 کسانو تقریبا د 200 نه 18 کسانو عکسونه چې کوم دي شایع شوي دي، خپور کړي شوي دي چې کچرې داخل چا مړی یا ژوندي ونیول نو د هغوی په سرونو باندې د 500 لکو نه واخله تر 100 لکه پورې انعامونه چې کوم دي ښودلي شوي دي چې که دا مړی یا ژوندي چا ونیول نو موږ به حکومت پاکستان به د پاکستان دولت به هغوی ته دغومره لوی انعام او اکرام ورکوي. نو د هغې نه اندازه لګي چې د پاکستان حکومت چې دی د دغې خلکو خلاف خو په جنگ کې خکلک دی. ولې چې کم تر اوسه پورې دا شل ورځې جنگ وشو په دغې شلو ورځو کې د عام اولس نه خو خلک مړه شول، په کورنو کې بند پاتې شول، د چا نه بچي پاتې شول او بوډاګان ښځې زنانا څوک پیاده څوک په غرونو څوک په بد حال راووتل. خو تر ننه پورې چې دا کومو په دغې سوات کې او په دغې منطقو کې د کومو خلکو د لاسه د حکومت وایي چې دا د دې مسؤول دي، ذموار دي، د دوی د لاسه دغه شرایط منځته راغلي دي، هغه نه یو نیولی شوی دی او نه وژل شوی دی. نو د پاکستان حکومت ته سخت جنگ ورپېښ دی.
تشکر.
حالات د سیمې چې دي هغه ډېر خراب.
تشکر. بیا به بحث دوام ورکړو.
خوب تغتیم به آقای سعیدی. بله. اونام به عنوان مقدمه چیزی بگوین. بله آقای سعیدی.
جناب آقای نظر، شما و شنونده شما آقای الکوزه احترام مر قبول کنیم. بسیار مختصرا میخواهم سر این موضوع که چرا این وضعیت است یک روشنی بیاندازم.
بله.
در قدم اول اون چی که باز در افغانستان بود، در منطقه بود، در پاکستان بود، حکومت پاکستان در قدم اول زیادتر تحت نظر داشت که از اونجا ضرری نمیرسه که وزیرستان جنوبی، وزیرستان شمالی، اورکزی، کرم جنسی، خیبر، مومند، ملکن و بالاخره دیره اسماعیل خان بود. بعدن این پروسه یک ذره انکشاف بیشتری پیدا کرد که شاید افریده سه بعدن بگوین در دیر سفلا و دیر اولیا و باجاور رونق پیدا کرد. بعدن انکشافات تازه تر شد. حکومت پاکستان نظارگر بود، میگفت که تنها تأثیرش به افغانستان میرسه. وقتی که هنگو ناامن شد تأثیراتش زیادتر به سوات، شنگله، بونیر، مردان، سواوی و بعد تا پیشاور رسید. به بعدن انکشاف کرد در کوهات، هنگو، بانو، لک مروت، تانک و بعضی مناطق دیگر. وقتی که به این مناطق رسید، یعنی در بونور و مردان سبابه رسید، حکومت پاکستان دست به عمل شد. اما خیلی ناوقت شده بود، مشکلات زیادی را در منطقه پیدا کرده بود. روی از احساس حال این جنگ تنها از دیدگاه ما به سوات یا به باجاور جنسی یا به وزیرستان شمالی جنوبی خاتمه پیدا نمی کنم. من تشویش دارم که این جنگ بعدن متاسفانه میگم بین پشتون ها و پنجابی ها در پنجاب انعکاس خواهد یافت، بعدن در سند و کروچی و پشاور و کویته رونق پیدا خواهد کرد. بالاخره این جنگ حال خود جنگ مذهبی هست، بعدن جنگ های قومی در پاکستان آغاز میشه. من تشویش دارم که پاکستان به کوره آتشی تبدیل خواهد شد که مناطق دیگر و همسایه ها از اکنون کرده ناامن‌تر خواهد بودن.
بله تشکر صاحب. فکر صاحب، من پا دی مثلا خبری که چه دا وصلوال دا افغانستان نوی پاکستان تا وڑی دا با پا دی امنیت که چه تاثیر ولری، یعنی دا دوارو حوادونو پا امنیت او ترکوم حدا پوری دا مسئله جدید سه؟
الو کزای صاحب تاستا و نظر صاحب تا دا ازادی ریادو طول آوریدون که تا افریدی صاحب تا سلامون آورندی کم تو طول دا مخ دا سواد دا جنگونو و آغا بیگونا خلگو تا چی تلفات لیدلی دی او زیانون لیدلی دی او هم آغو ماجرینو تا خپل زړه شریکی او غم شریکی وړاندې کوم. د سړې جګړې په زمانه کې د سړې جګړې هغه جادوګرانو کوم بلا چې د شیشې څخه راایستلی وه اوس یې اریان دي بیرته نسي نن ایستلی چې داغه په منطقه کې دا جګړې د هغه د جانبي تاثیراتو څخه دی. د بلې خوا څخه زه فکر کوم چې د پاکستان حکومت او نظامیان د پخوا څخه پیدل چې دغه ډول حرکات چیرې چې په آزادو قبایلو او نورو ځایو کې کمپونه سته تربیه کیږي او بیا هغه افغانستان یا همسایه هیوادو ته رالېږل کیږي، زه فکر کوم دوی په پوهېدل اماده چې ولې امادګي نه درلودل د دې مخه یې نه نیول. یعنی یو لاره خو یې دا وه لکه دا اوس چې دوی جګړه شروع کړل نو به هغه تر اوس هغه وخت سنګرونه تاوده نه وای، دومره به هغوی نه وای منظم سوي، نو دا کار به او دا چې اوس یې کوي زه فکر کوم لا هم د پاکستان نظامی حلقې د زړه څخه څه چې اوس روان دي دا د دوی د زړه نیت نه دی، د زړه څخه یې نه کوي، په زړه کې نور شان دي. او تر اوسه موږ د افغانستان حکومت او بین المللي ټولنه د دوی زړه ته نه یو ورننوتلي چې دوی د افغانانو څخه څه غواړي په دې منطقه کې. د بلې خوا څخه تاسو ته در معلومه ده چې په افغانستان کې لکه څنګه چې ویل کېږي د درې سو څو څه کم څلور سوه ولسوالیو څخه لس پنځلس د افغانستان د حکومت په لاس کې نه دي، او هغه ځینې چې په لاس کې دي په هغه کې هم کامل کنټرول نه لري. دغه رقم عکس العمل چې د افغانستان سیاستمداران ښکاره کوي، کله چې وزیر داخله د پاکستان وایي چې مډرن سلام ممکن د افغانستان څخه دې خوا ته راوړي، او یا دا چې جنګیالي د افغانستان څخه دې ته راوړي، زه د دوی توجه دې ته جلبوم چې دا آنی عکس العمل درست نه دی. په دې چې لس ولسوالۍ چې زموږ په لاس کې نه وي نو موږ نه پوهیږو چې رښتیا به هم دا متقابل همکاري وي یا د جان وینجر په صنعت کې یو پروسه ده چې کله چې پر اخوا زور راځي دې خوا ته راځي، او کله چې اخوا ضرورت لري د دې خوا خلک به ورځي تربیه کیږي. زه په دې کې شک نه بولم چې د افغانستان څخه به مسلح ډلې سلاوي د پاکستان خوا ته ورځي او دا جګړه به تشدید کیږي. زه په دې فکر کې یم چې د افغانستان او پاکستان معزلی ته لکه څنګه چې په ظاهرن ویل کیږي عمق ته یې در اوسه څوک نه ورځي، او تر هغو چې د عمق مسایل حل نسي دغه جګړه چې اوس طالبان په یو لوګو جنګي بدله سوې ده، هر څوک در هغه عنوان لاندې استفاده کوي، دا استفاده به دوام ولري او یو څو عمر به جګړه دوام وکړي، بیا به آتش بست وسي. تر هغو چې د جګړې اصلي علت او د هغه د منځتک د پاره کار ونیسي دا جګړه به دوام کړي.
فریدی صاحب، تر کومه حده پورې د پاکستان پوز په حالاتو کنټرول لري؟ ځکه دا د لاهور چاودنې نه معلومیږي چې یعنی د پولیسو سټیشن هم والو زولته او د سورورو اخوا ته روان دي دا خلک. یعنی ستاسو په نظر هغه واقعي حالت څنګه دی چې دوی واقعا کنټرول لري په دې وسلوالو یا افراطیانو باندې او کې نه لري؟ صاحب
نه، دوی خو کنټرول بالکل نه لري، بیخي نه لري. او هغه سببداري چې دی اولنا چې څه وخت دی طالبان حکومت په افغانستان کې رنګ شو نو د پاکستان پالیسی دا وه چې طالبانو ته او د القاعده ته او دغې خلکو ته تحفظ ورکړي دا وساتي او دوی ته د دوی ملاتړ وکړي. د هغې په نتیجه کې په پاکستان کې خپل طالبان پیدا شول، چې جنوبي وزیرستان کې خپل پیدا شول، په شمالي کې خپل پیدا شول او دغسې ترازه تر سوات پورې په هره منطقه کې خپل طالبان پیدا شول او د دوی مرسته او ملاتړ به د پاکستان ایجنسیانو کوو، جاسوسي ادارو به کوو. او نن حال دا دی چې د پاکستان فوج هلته په تېرو مودو کې په سوات کې 15 میاشتې هوایی او زمینی جنگ وکړه، ولې سوات د پاکستان د 6000 فوج نه دغې طالبانو ونیو. نو اوس چې دا اوس کوم صورتحال را پیښ دی یقیني خبره ده، که څوک وایي چې د افغانستان نه خلک راځي نو ما ته خو په دې کې صداقت نه ښکاري، دا ما ته دروغ ښکاري، ځکه چې موږ دا 10 کاله دا چغې وهو چې تاسو مهرباني وکړئ په دنیا کې دا د جهاد او دا د جهادي قوتونو ټیکې ما اخلئ، مهرباني وکړئ تو افغانستان خپل ورور وګڼئ، د افغانستان په حق خپل پالیسي بدله کړئ، چې د کشمیر مسله د هند سره تاسو په کلار کړه او د هغوی سره په امن اوسېدو شي، نو د خپل ورور سره ولې نه شي اوسېدی. دغسې ایران دی، دغسې چین دی، دغسې نوره دنیا ده، ولې متاسفانه چې پاکستان خپل پالیسي د افغانستان پر حق له تر اوسه بدله کړې نه ده. خدای وکړي چې بدله یې کړي او دا نوي شرایط چې منځته راغلي دي نو په پاکستان باندې یو پلاو د ناټو د یورپ او د امریکې ډېر زیات فشار دی او دباو دی. بل طرف ته سوات د پېښور نه بعد د پښتونخوا د ټولو نه شایسته او معلوم او یاد ځای دی. نو سوات چې طالبان ونیو نو د پاکستان فوج رسوا شو، بدنام شو او په ټول ملک کې دا سوال پیدا شو چې دا فوج چې د پاکستان خلکو 6 کاله خپلې وینې او خپلې خولې او خپلې ګټې ورکړې دي، دا فوج چې په خپل ملک کې خپله خاوره نشي ساتلی، نو فوج ضرورت شته که نشته؟ پاکستان پوه شو چې دغه جنګ وکړي.
تشکر، بیا به خبرو ته تاسو دوام ورکړو.
د ازادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له 3 تر 5 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې وه. اوس یې تاسو تکرار اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
طالبان چی طالبان خو یار په اول سر کې تقریبا یا 6000 عسکر تیرو ویشتل او اوس طالبان ولسوالۍ نیولې دي په ولایتو کې، هلته ولایتو ته سیمونه ورکړي دي. نو که سیده صاحب زما پوښتنه دا ده چې دا لوګ امریکا جوړه کړې ده او که نه پاکستان کوم ده جوړه کړې ده؟
خوب سوال اوله خی جواب پتن. بله آقای سعیدی،
عرض میکنم که در سیاست دو گناه بزرگ و نابخشیدنی وجود دارد، یکی فقدان واقع بینی و یه فقدان واقع بینی وقتی به سیاست مدارا پیش می آید که در خدمت یک هدف داشته باشند. اما متاسفانه حرف دومی است که فقدان مسئولیت پذیری و اون وقتی است که تشخیص کنند که مسئولیت ما است و تفره نرن. هم امریکا، هم پاکستان، هم افغانستان سیاست مدارای ما از مسئولیت پذیری تفره میرن. اون چرا که امروز مردم به نام تروریسم یاد میکنن، جناب فکور صاحب گفتن این زاده جنگ سرد است. وقتی که امریکا میخواست روسیه ابرقدرت شکست بده، بهترین راهی بود که امریکا به اسلام پناه برده بود. این زاده جنگ سرد است، یعنی امریکا گروه های طالب به زمان ضیاءالحق یعنی مدارس تقویه کرد تا به مقابل شوروی بجنگن. اونقدر انکشاف کرد، اونقدر رونق یافت که حالا نه امریکا جلویش گرفته میتونه، نه انگلیس و نه دنیای دیگره. این ثمره جنگ سرده، یعنی حاصلی است که امریکا و روسیه او را کشت کردن و حالا حاصلش درو میکنن.
بله بفرمایید.
دوامیت گل صاحب د کوټس تاسو مخاطبیم.
مهربانی امید گل جان.
ما سوال د پیچ صاحب صدقه دي چې دغه د دوه سرحدو پښتانه چې د پاکستان او د افغانستان دي هغه پرنامه باندې یو جهاد دا د امریکا پالیسی دی چې لا یو په بل بدنامي بیا بل په بل بدنامي دا جهاد موضوع نه ده آیا دا امریکا پالیسی نه ده چې د دې سره کې د پښتانه سره څنګه سره خت کوي
پاکستان یا طالبان د حکومت او پاکستان مخالفین کوهستان شنگله مانسره بنور سبابی هری پور او کوهات بالاخره بنو کرک دا زون اشغال کړي وو اسلام آباد ته نږدې سوو پاکستان مجبور وو چې عکس العمل وخیو بل خبر دا ده چې د باراک اوباما چې په امریکا کې په قدرت رسیدلی دی پاکستانی ته دا خبره کړي چې نور سپین چک نه ورکوم باید به وجنګیږي د تورست په مقابل کې بیا وروسته تاسو ته پیسې ورکوم پاکستان اول ډالر ته ضرورت لري بل د تورست نه زیات ورختا دی په دې منطقه کې هغه مجبور دی چې دا کار وکړي چې نکي پاکستان پیسې ته ضرورت لري امریکایان نور مفت تنخواه نه ورکوي بل خبره دا ده چې په پاکستان د تورزم په نوم پیسې اخستل اما د تورزم له قوونه په خپل ګټه استفاده کول اوس دا خبره دنیا ته روشانه ده نور پاکستان دا کار نسی کولی اصلي عوامل جنگ په ثبات کې دا ده
مال تشکر سم افریده سم هغه ضرور پختنه خو دې یاداش کړو سم مهرباني وکړئ سم تاسو جواب ورکړئ
امه یاداش نو حمید ګل رور د کوټه نه شرکم ته پختنه کړه دا چې دا انداز امریکای لوبه ده چې لړ پختنه او بر پختنه په کې دواله سره په جنگ دی دا دوی خپل تاوان کوي نو سوال دا د پختنه دا کوم چې دا پختنه ولې لېونی دي چې د امریکای غرض پوره کوي او د امریکای د پر لوبه کوي پختنه دې خپل خاورې د خپل وطن د خپل ولس د ګټه کارونو کې هغه د امریکای د پارول جنگي کې کا هر کا امریکایي او کبل څوک وي کده اسلام په نوم پښتانه څوک جنگوي او کده ډالر په نوم جنگوي نو باید چې په دغه خلکو لعنت وایي چې پښتانه جنگوي او د انسانانو د مسلمانانو وینه تویوي او په کار د پښتانه مشران د پښتانه رهبران لرو برچدي یاغه پښتانه په دې پوه کی او پښتانه په خپل پوه کی اخر دا پښتانه به کل پوهیږي دا سرویس کاله خو دې په دې مننه نه جن کې وشو چې جهاد دی او اسلام دی او جهاد دی او جهاد دی نو بل کونو خلق مشو دا ډیر سرویس لکه خل تر اوسه پورې مشو دا یو بل دویمه مرحله لوګ شوره شوه دا دغه لوې لوبه د پښتنو په وینو په سر باندې چکیږي باید چې هر پښتون کاغه وروکه دی کلوې دی کاغه رهبر دی او کاغه نفر دی باید چې هر یو پښتون په دې پوه شي چې موږ نور نه د امریکای نه د روس او نه د چین او د هیچا لپاره د خپلو سرونو لوبه نه کوو موږ نه د ډالر لپاره نه د اسلام په نامه نه د پنجاب لپاره دغه لوبه کوو نو باید چې پښتانه
په خپله فکر وکړي تشکر پر دې سب
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و وسې تاسو تکرار اورئ
سید صاحب مهرباني لرنه ځوابونه ورکړئ بیا افریدا صاحب په خبرو کې او فکر سره زګدا پښتنې ډېرې وي
اول خو د لطف الله خان چې کویتنه ویل شي دا مسلمانان د اسلام په خاطر جنگيږي زه په اسلام باندې باور لرم الحمدلله مسلمانیم زه په دې نظر یم چې یوازې افغانستان یعنی افغانان یا پاکستانیان یواز پښتانه د اسلام تکدارندی سهونس دومره استبداد کوي عربان راځي په افغانستان کې جنگيږي ولی په اسرائیل کې نه جنگيږي بیت المقدس اشغال سوې دغه عربان ولی هلته نه جنگيږي ولی د سعودي د زمامدارانو په مقابل کې نه جنگيږي ولی یواز افغانستان او پاکستان مخصوصا هغه مناطق چې پښتانه دي زه دا فکر کوم چې دنیا په دې نظر دی په دې نظر دی چې پښتانه باید له مکتب نه نم وسه یعنی محروم سي د تعلیم نه محروم سي هغه ته تشویق کوي تاسو خه کلشنکوف ګرځي تاسو خه توپک والای استي د تاسو نوم راکتی ده د تاسو نوم داسې نمونه افتخار کوي چې کلشنکوف نمونه کوي زه داسې ارزوم اسلام دیني صلح دیني وفا دیني عدالت دین برادری. په اسلام کې انتحار نسته، په اسلام کې استبداد نسته، په اسلام کې حلالول نسته. ګورئ داسې باید موږ فکر وکړو. اما یو شی چې زه لازم ګڼم چې ووایم دا ده چې دنیای غرب یعنی امریکا انګلیس فکر کول چې موږ چې جنګ وو ټول اسلام فکر کوي چې موږ د تروریسم په ضد کې جنګ وو، اما متاسفانه هغه غلط سیاستونه چې غرب په دې منطقه کې لري اول اکثریت مسلمانان فکر کوي چې غربیان د تروریسم په ضد نه جنګیږي، د اسلام په ضد جنګیږي. دا سیاست باید یعنی تغییر به وخوري، دا سیاست تجدید نظر سي، په دې سیاست کې باید مذاکره او تفاهم وشي. هغه محترم چې له کابل نه تلیفون وکړ چې هغه نقشه چې ترتیب شوی وروره دا یو نقشه و یو بلوچ لیکلی و چې دا منطقه کې تجویز سي، اما زه داسې وایم په نقشه باندې باور م کوه. اما دغه جنگونه چې داسې دوام وکړي، داسې تکداري جنگونه ووي، نه پاکستان په دې نقشه پاتې کیږي نه افغانستان، ځان غلی ونیسه.
تشکر سیدی
صاحب. آقای فکور، یک خبر که هست مثلا از تحریک طالبان، یک سخنگویش امروز ادعا کردن و بمبگذاری که در شهر لاهور شده و اوها را گفتن یا ای کار کردن. حالا اینجا یک سوال که پیدا میشه، طالبان کلشان یک گروپ هستن، طالبای افغانستان، طالبای پاکستان اجدا میشه، گرچه طالبای افغانستان ایره قبول نمیکنن که طالبای میانه را و مثلا رادیکال و ایگپا. از او خاطر در مجموع چطور باید فکر شده اگر طالبا را کلش توپیکون یک گروپ فکر کنیم و در پالوش هم القاعده فکر کنیم؟ خب البته یا هر و هر جا که دلشان بیشه میره افغانستان، دلشان بیشه افغانستان میره پاکستان این. از او خاطر چه قسمی باید فکر کنیم آقای فکوری؟ یا را کلش یک گروه فکر کنیم یا چند گروه فکر کنیم؟
شما بهتر میدانین که بعد از ای که قوای بین المللی به افغانستان آمدن و طالبان را از قدرت دور کردن و وا عقب نشینی کردن و طبیعی زمینه برایشان مساعد بود در قبایل آزاد باید یا جای پای برای خود پیدا کنند. با آمدن دنیا و تقریبا 38 مملکت طبیعی است که در منطقه حسابات در هم و بر هم شد، موازنه بر هم خورد و منافع بعضی ها به خطر افتید. طبیعی است جنگ که علیه قوای بین المللی و در رأسش امریکا به نام طالب آغاز شد. طالب به عیس یک قوت و گروه نظامی هیچ وقت یک دست نبوده، هیچ وقت یک هدف واحد را تعقیب نمی کردن. تبیست یک هدف واحد در سرلوحهشان بود، خروج قشون خارجی از افغانستان تا زمینه دوباره مداخلات خارجی برای در افغانستان مساعد شود. بنان طالب ها فعلا تحت نام و شعارش همه کارهای ممکن صورت میگیره. در ایجا ایران هم نفع خود میبره به خاطر ازی که امریکا باید با مشکلات دچار شوه. در ایجا روسیه هم نفع خود میبره به خاطر ازی که باید راهای اکمالاتی ناتو از طرف روسیه تامین شوه و باز روسیه فشار وارد کنه. در ایجا منافع هندوستان هم تامین نمیشه در ای جنگ و منافع نظامیان پاکستانی هم در ایجا تامین میشه. بناهن طالب هیچ وقت باعث یک گروه مذهبی مطرح نبوده. در حقیقت قوت معنویش طبیعیش سوی استفاده از اسلام و اعتقادات مذهبی، قوت مادیش قاچاق مواد، استفاده از منابع قاچاق مواد مخدره و منابع تمویلی عرب و همچنان همسایه‌هایی که در این جنگ نفع خود می‌بینن. بنان تمامشان یک جای شده، هدف سیاسی را چی طالبان تعقیب میکنه و یکی که از افغانستان باید قوای خارجی برای افغانستان باید دارای یک حکومت قانون نباشه، افغانستان باید قوای نظامی و پلیس قوی نداشته باشه، در افغانستان باید دموکراسی حاکم نباشه، که ای را فعلا همسایه های ما و هم ممالک قدرتمند منطقه به نفع خود نمی بینن. بنان ای جنگ موجود در ایجا و حتی در پاکستان که حال دوباره طرف خودشان برگشته، ای جنگ اهداف سیاسی را تعقیب میکنه،
نه کدام اهداف ای که باید آزادی افغانستان تامین شود یا ای که دین در خطر است. ما به این فکر هستم که یا یک دست نیستن، اهداف مختلف از طرف منافع مختلف یا تعقیب میکنند.
تشکر فکر سب.
آزادی رادیو ستاسو لیکونو ته سترګی پلار ده. په دغه پوسټ باکس میرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 1400. آزادی رادیو
ساعت 9 صبح. شنوندگان گرامی، در ادامه این ساعت برنامه در امواج آزادی